لوب د کابل په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې د دې لوب ډلې راتلونکي لوبه به د جمعې په ورځ د آیرلند په وړاندې وي. سریلانکا او آیرلند دواړه په الف ګروپ کې شامل دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشري لوب ډلې په ډلهییز پړاو کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تنزانیا ته ماتې ورکړه او بل پړاو ته یې لار وموندله. په راتلونکي پړاو کې به هغه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کړي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یوځای دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیله من دیم چې ټوله به جوړه روغ اوسئ. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکي کې په تیل وست کې مو حجروي ویش وویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی، چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي، دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر دو څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا اماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي، موږ او تاسې وایو لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل راځو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي. یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولوت. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشمئی نباتات هغه نباتات دی چې دانې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشمئی نباتات. د یو مشمئی څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشمئی څه معنا لري. دوه مشمئی نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلي تر څو په دې پوه سي چې د یو مشمئی او دوه مشمئی تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلي، په هغه کې خاوره واچوي، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشمئی نباتاتو یو ډول راواخلي، په هغه کې شخ کړي، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړي. د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ، وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او ویې ګورئ چې د دې دواړو تر منځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحله مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریشا، گل او تخم. نو دغه برخه موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریشا ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشا کومې دندې سرته رسي؟ ریشه د جذب، ذخیره او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږد دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرچ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادوو. او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایي په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو چې شي دی پاشلی ریښې او یو هم مستقیم ریښې دی. مستقیم ریښې کومې ریښې دی؟ هغه ریښې دی چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مگر کله چې فرعي ریښو ته راسو د پاشلي ریښو ته راسو د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې نو ځکه موږ نسو کولی چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې نور. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریښې خولۍ برخه ده، دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده، دریمه طولی برخه او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریښې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډېره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو شکه یې ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوې حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوې جوړې سوي وي بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریښه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ. او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچا او قلم را اخلي، نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل سوي دي. دویم سوال، ریښه واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي. دریم سوال، ریښه څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریښې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې. تاسې دغه برخې نومان یې واخلي او واضح یې کړي چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چی طول با جور روغه و صحت من بایست شده غلاس ده اتم طولگی و پینزم لسته هیله لرم چی ده پیل ویست طول موضوعات مو ده زن سره نوت کردی ووسی او دری سوالو ته مو جواب ویلی او اغم پشده و سره سده کردی نن روز رازو لکه چرنگه چی موش پا تیر سپر کی که ده نباتاتو دل بندی و ویله و نباتاتو پا دوو دلو باندی وویشل چه هغه یوی غیری ویوی نباتاتو او بلی هم ویوی نباتاتو. تیر ورز مو ده غیری ویوی نباتاتو دولونه و پیجندل چه پا هغه کی مو لیور ورز و پیجندل او ورسره مخزه و پیجندل او ده خزو اهمیت موز موش پا چپیریال کی وویل. نن روز رازو ده نباتاتو دو همه دله چه ویوی نباتاتی ها پیجنوز موش درس پا ده اوویشتمی صفحه سخاطر اتا دیشمی صفحه پری دوام وکره. ویوی نباتات لکه چرنگه چی موش وایو چی انسانان که چی روش پا نظر که ونسو انسانان چی دی هغه ده خپل پا وجود که انتقالی انساج لریم. چه ده دوغا انتقالی انساج پاسته چه ده رگونو پا نامه سر یادیجه ده بدن ورطول و ازاو تا وین چی که انتقالی. داغه رکم ویایوی نباتات هم خپل پا جوړښت کې انتقالی انساج لري چې هغه زایلم او فلویم و زایلت چه و هغه اوبا و مدنی موادی لرشه سخه قستل ده نبات و طول ازاو ته او فلویم چه و پخصه ویشرای ده نبات ده پانی سخه ده نبات و طول ازاو ته لیجده وله. نو ویایوی نباتات چه دی هغه داغه کم جوړښتونو لعمله مجده چه انتقالی نباتات پا نامه سره هم یادو. چدوی چدی په دوه ډول دي ځینی چدی بی تخمه ویوی نباتات او دویمی چدی تخم لرونکي ویوی نباتات دي. رازو لومړی بی تخمه ویوی نباتات پیژنو لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي دغه نباتات چدی دانه نه تولیدي د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري او دغه نباتات چدی زیاتره اوس فعلا په چاپیریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کیږي نه موندل کیږي. دې چې و په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه ویوي نباتات په ډله کې راتلل چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کیږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي اصلکي د کلب موسس دي دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي او دغه نباتات چې دي ریښه ډنډر پاڼه لري یوازې میوه او ګل نه درلودي او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه او همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. رازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پیژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویله په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږ ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څشي کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څشي کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه‌ای رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوې پاڼې او یا نوې سرخصونه چی کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویله د تیغې په واسطه دوی څه شي کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د په مځکه باندې لویږي او کله چې په مځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چی کیږي ټوټه کیږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کیږي ورپسې راځو د زړي لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلی وه تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه ډنډر او پاڼه لري د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې ده هغه د اوویل په نامه سره یادیږي چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه په شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړي لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډېرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي موږ وایو زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو لومړی راځو ښکاره زړي لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل سوي د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل سوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و او بل موږ وایو چې ښکاره زړي لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې څه کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرشنه پاتې کیږي ځکه چې د دې پانی چې دی یو ځای نه رژیږي د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار د وسره پانی رژیږي او پر ځای نیوي پانی رامنځته کیږي او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي ازو مخروطیان پیژنو موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزه په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او داغه په ډول سره کله چې مذکر برخه د مؤنث برخه سره یوځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج جلغوزه سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې موږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې څه کیږي پیدا کیږي د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري او استونو ته ورته پانی هم په ځان کې لري کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چسوی دی پوشل سی وی دی د پوش تخمه چي دی او اوبه چي دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسیږي نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سی وی دی پوشل سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي او په دې کې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثې برخې ګامیت تولیدوي. چې وروسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د بال په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثې برخې پورې ځان رسي. کله چې سره ځای سي زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنۍ نامسه کېږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو پړزري نباتات پېژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه یې معلومیږي، دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل هم میوه پاڼه ریشه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو پدزری نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پدزری نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډیرې ځانګړتیاوې لري. او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزري نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمهیي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپله ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمهیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې ده هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په ډنډر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمې چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او وسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به درې، یا به شپږی، یا به نه، یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، وربشې او داسې ډېر نور ډولونه. ته دوه مشیمهیي نباتات چې دي د دوی دوه پلهیي تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته، یا هم پنځلس، پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړه لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کمباغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمسخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړه لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات چې پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. ستاسو درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر د دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د بهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه څه کېږي کله چې د سوړ څخه پاک سي او زړه ته راځي. د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بیله یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ وایي لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سوړ ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سوړ څخه پاکه شوی اوسي هغه چې کله زړه ته راسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسیږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سوړ ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه ور اسي چې پاکه کې کاربن ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډېر کاربن ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې شوی وه به صافه شوې وه. یعنې کاربن ډای اکساید څخه جلا شوی او اکسیجن پکښې کې ډېر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني ساګو باندې ویشل کېږي چې مثال هغه کوچني ساګو په نور کوچني ساګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو. او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې څه کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي چې بیرته دغه رسته او چپه برخې چې دي خپله په دوو برخو ویشل شوي دي چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري چې دوی د شید بطن، شید دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دا خو وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې ښی دهلیز چې دی ښی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کېږي انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کیڼ دهلیز چې دی کیڼ بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د ښی بطن او ښی دهلیز ترمنځ دی، او د کیڼ بطن او کیڼ دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کیڼ بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالېږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالېږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکې وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي، کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږي چې دي هغه و چپه بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې د دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصېږي، دریڅه خلاصېږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلېږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کېږي، فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندېږي یو ډول اواز باسي، چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لاب په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي ورې ته شریان ته داخلیږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې د دې دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځل زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چې کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپله په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کیڼ بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کېږي د ابهر شریان په واسطه ټولو بدن ته چې کوي ځي، هغه چې دی د چې په نامه سره یادیږي د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټولو اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چې په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کیڼ بطن پورې کیږي، هغه به د چې په نامه سره یادیږي، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ وویل د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار له امله د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې د هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو هلته پاتې کیږي او د وینې سپین کلویات چې کله د اوبو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې څه دا میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په آخرني موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نه سو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نشو. دا غسخه یو چدی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینه مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نشي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیږي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وایو چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسوي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځلسم لوست ده. نن ورځ موږ تاسو سره راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تیل وست کې موږ تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دغه ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوند ژوندۍ موجودات هم درکم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنز اړیکې لري مختلفه او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ کچیرې موږ فزیکي دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو دې چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې د ساحه چې د هورته برابرۍ په مرز راځو په ایکوسټم کې انرژي او د موادو حرکت ور ایکوسټم چې د هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنز اړیکې لري څو ستاسې د سړي د اوس نو دریم صفحه خطرې او ساتیم صفحه پرې به دوام وکړي راځو په ایکوسټم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي د انرژي په جریان کې انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري تر څو دغه غذا په واسطه د تغذیه او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي چې دوی چې د کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو چې نه دي چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګلینا چې د چینه په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوتوتروف کې راځي یعنی خپل خواړه خپل ځان د چکالې سي خپل آماده کولای سي اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د اتروتروف په نام سره دی د مصرف کوونکی دی دا به اتروتروف چې خپل خواړه چکی خپل عناس آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایی مواد آماده کوي اوس نو په دې کې څو ډلې راځي یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دې چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي موږکان دي ملخان دي مرغۍ دي دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دوغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کانیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي پراند دي عقاب دي لیوه دي سپی دي دا ټول چې دي په هغه ډله کې شامل دي او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي او دې چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوي چې دي نو موږ هغه په کوم ډول کې شامل کو فنجان بکتریاوي چې دی دوی د کوم مصرفونکي چې دی او وی چې کلم زکی کې شخ کړه سیمره جسدونه راخلي او غي تجزیه کوي او خپل کم خوراکي توکي چې دی هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دی به د چ په نامه سره دی د تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزر په نامه سره دی چې په هغه جمله کې او ځینی بکتریاوی ځینی بکتری پروتستا او ځینی فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کم پیچلي عضوي مواد چې هغه د اخلي په ساده کوچني مالیکولونو باندې تجزیه کوي د چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونټیل وسونه کې ویل په تیر سیمفونه کې مهم د دې یادوري کړې و د کم ژوندۍ موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړي که چې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن یعنی دغه کم نباتات چې دي نو موري نباتات چې کې د زیای ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفون کې راولاړيږي استفاده کوي مثال خبري هوسی راولاړيږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي ورسته دا اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکې دي دا هغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي کچیر د غزمړی مرش چې د د مرش جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږه په خاورې کې جذبیږي چې دا چې څو یو زنجیر جوړ کړي نه بعد د مر پښتون کې د زیای ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن ذخیره کړل ورسته هوسی راولار سو د نموې نه بعد څخه چې لومړی مصرفون کې د خپل تغذیه خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل بیا په د هغه وروسته مثال زمری را ولار سو چې هغه غوښه خورون کی دي دریم مصرفون کی کرزه او دویم مصرفون کی کرزه چې دی دا غوښه خورون کی را ولاری شي خو سیخ مثال شکاری او دا غزه سخه خپل غذا د پاره خپل تغذیه د پاره ورسخه استفاده کی چې دلته چې څو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایي سطحه یا تروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لیږدونې چې کیږي لامل کیږي. ورپسې د غذایي زنځیر وروسته غذایي شبکې ته راځو. غذایي شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنځیرونه شامل دي، یعنې کیدای شي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه دپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پړانګ، زمری، دغه رقم ځینې نور حیوانات کیدای شي خپل د غذا دپاره ورڅخه څه شي وکړي استفاده وکړي، خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش که چېرې په نظر کې ونیسو، هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکړي، ګیدړم کولای شي چې دغه کې دلته د دغو په منځ کې یو غذایي شبکه جوړیږي. دا غذایي شبکه چې ده د څو زنځیرونو له امله څه کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی، هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږک چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتونکی دی چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنی دوی دلته څه وکړي، یو شبکه یې جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوئ، وروسته چې کله مو په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرګوش په نظر کې، خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه شي کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرګوش دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګشه چې بیده هغه به د چی په واسطه خوړل کیږي؟ د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یوځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي، یعنی مثال پروډیوسرز چې دی، او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کې دلای، هر څه خوړونکي چې بدی هغه په جلا زنځیر کې چیرې موږ په نظر کې ورسنه سو غویم پکې کې چیرې راځي. مثال کې چیرې پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بل دغه پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمری په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنې کله چې یو خرګوش او لارس د دغه واښو څخه استفاده مثال په تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نشي اخیستلی، نو دوی مجبور دي چې یو خرګوش او لارس د ډېرو واښو ډېر واښه شي کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره او د هغه په واسطه مثال دی چې شو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واشه د هغه د وچند ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته اماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي اماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه یې تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي خپل ځان ته غذایی مواد په منډه کي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان دپاره باید واښه ډېر وروسته د مارانو دپاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان شي اوسي تر مارانو دوه چنده واوسي د هغو څو چنده واوسي تر څو دا مار خپل د ځان دپاره غذایي مواد وکولی شي چې پرې آماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنې د باس په واسطه څه شی کېږي خوړل کېږي چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باس په واسطه خوړل کېږي اوس نو بیا مار چې دی یو څه یې په مصرف رسولي ټوله څه شی دی تر بازه پرې نسي رسولی چې په دې سره دا باس چې دی هغه ضرورت لري چې څه شی وکړي باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چېرې وشي یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې او دغه رقم سپورت ځي د حرم چې په آخري سکه کې به درېیم مصرفونکي چې مثال موږ وایو هغوی چې دي دغه کم د دغو لومړي مصرفونکو دویم مصرفونکو او لومړي مصرفونکو خپل